لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمه ییز مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قوماندان محمد عاطف جوارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس یې له ولسوالۍ سره اړیکی پری شوی دی. طالبانو هم ویلی چې ولسوالی د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو ماده مؤثریت لپاره ښایي پاکستان غوره شي.
غریب کو پر شاید پاکستان کے ظاہر شیزا کچھ مذاکرات ہے اس سے پختگی کا ورثی جی کیا ہے کہ اختلاف پہ کی لگا پر نظام کے مشاہدہ خارجی قوا و اتل دا اتباع و حقوق کیا دا بعضی نواق قانون اساسی تعدیل پہ ضرورت شی او ہم دا غرانگی دا اتباع و حقوق کیا دا اوی دا پارا مسئولیت دا مذاکرات دا تیمون دا پارا پا مذاکراتو کی با پہ دیوانی خبری کی گئی.
د ښاغلي شاهد په نه ده د خبرو دقیق نیټه لا نه ده څرګنده، خو دواړه لوري ښایي په راتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل شوي ول چې د مذاکراتو دوهم دور لپاره د جولای 13 نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خانابات ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اختاش سیمې وسلوالې حملې پیل کړي چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولي دي. ښاغلي امیري ویلي اوس مهال د دې ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو ترمنځ نښته شوې وه چې پر مهال یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د جګړې له ویرې ګڼ شمېر نوی د خپل سیمو پرې خودلو ته اړ شوی دی. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیه قمندان وایي چې د ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمن په نښته کې 14 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دی. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال 4 افغان سرتیري او 4 ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرني خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومترۍ واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې 3 بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې ښایي فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول والوسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحدو ایالاتو په کلني راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیه هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړی. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان د میخایل روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې دا کسان له هنګري روان شوي وو، خو د هغوی د هویت په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اشویتیتیت پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره یې رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د وروستی خبر دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالرب منصور هادي پر پلویانو بمونه او اورولي دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 5 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دي محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوو.
زمون غږ له ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. دا موضوع به په یوه مرکه کې وڅېړو.
کوهستاناتو زه کرار پور لرم. پرون د ولسوالۍ د سپوت لپاره یې لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې وې.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي چې که طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربان موافقه ونه کړي نو دا خبرې به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمې پروژې د سلما بندې یوې برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په همدې خپرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. راپورونه وایي چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. قدرمن اوریدونکو، که تاسو د افغانستان د شمال د ناامنیو په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. د افغان بی سیم په 1818 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ ازادۍ رادیو ته رسیږي او ازادۍ رادیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لنډ او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلئ. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین د کابل له سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات وروستي جزئیات څه دي؟
ډېره مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د سرپل امنیتي چارواکي او دغه راز ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته ولوېدله. څو شېبې مخکې موږ د سرپل له امنیه قمندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات لوکو حسانات ولسوالۍ سره قطع شوی دی او دغه راز ویل چې د میراغا په نوم د کوهستاناتو امنی قماندان له 1300 پولیسو سره هم له نن سهار راهیسې له اداره کدی او دوی ورسره د اړیکو په ټینګولو نه دی بریالی شوي. دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خرام وویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو او بخې د طالبانو لاس ته لوېدلې وویل چې علت هم د مرکزی حکومت بې غوري ده. ښه ده چې د ښاغلي خورم لنډې خبرې واورو.
تا شامه بسیار جنگ شدید بود.
د تیرې ورځې تر ماښامه پورې جګړه په سیمه کې ډېره توده وه. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزي حکومت دې مسئلې ته پام ونه کړ چې بالاخره تیر ماښام د چهلچا سیمې په بشپړه توګه سقوط وکړ او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوي دي او د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
تکل سه باید ویم چې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس ته لوېدلې او د امهال په ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې له دې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یوه لویه ډله وسوالو طالبانو ته تسلیم شوه چې شمیر یې 110 تنه وو او وروسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوشې کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راواخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بېخبري وښوده او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه معلومات راکول. دا ولسوالۍ د سیمه ایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاسته ولوېده. البته له دې مخکې یعنی پرون په دې سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو ناامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازي نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په ناامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی. ښاغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزي په وخت کې هلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونه پراته وو او هغه ځواکونه چې ووتلو د طبیعي خبره ده چې هلته یو خلا رامنځته کېږي او د افغانستان ځواکو ملي امنیتي ځواکو هېڅ چا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي لکه څنګه چې دوی اوس دفاع وکوله. مخالفینو یا طالبانو سخت کال دغه ارزو درلوده چې هلته دوه درې ولایته باید چې سقوط کړي چې تر څو پورې دوی هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوی کولی. نو لوی علت یې همداسې اوس قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان وو څنګه چې وسایل او وسلې او مجهز وو هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغې مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري، دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید دا قضاوت باید بې طرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه وو او سخت کال هغه ځواکونه یو نسته ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټول ووتلو. زه په خپله باندې دلته یو زه نه بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې دغه حکومت هغه لاسته راوړنې هغه مثبتې لاسته راوړنې دوی مثبتې وګڼي. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه ښي کنې له عام ولس سره چې کښېني عام ولس هېڅ دا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره خلک مقاومت وکړي.
بله، د کوهستاناتو ولسوالۍ سقوط دا اوس وس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دې څه دي؟
د افغانستان جګړه بېلې دماغه لري. مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګار پورې هلته زیات مخدرات وو چې رول لري. هلته د مخدرات حکومت د جګړې چې کوي یا مخالفینو سره مرستې کوي هلته دغه دماغه لري. په شمال کې بیا جګړې کېږي، هغه پخوانی جنگ سالاران دی هغه خپلسر وسلوال دي چې هلته جنګېږي هغه خلک دي چې امنیت نه راولي هغه خلک دي چې د امنیت د راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي خو مثلا په قندز کښې موږ تاسې ولیدل په بغلان کښې مو ولیدل او پرون
دغټوازی صاحب دغه وروستۍ پېښې امنیتي پېښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط فکر کوئ چې په دې کښې خپل سري وسلوال لاس لري؟
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم پرون د ولسوالۍ ته د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال و خپل منځي جګړې وې یو قومندان له طالبانو سره راخوب دادي بل خو طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کښې وجنګېدل دا ټول چې دغه اوس محلي قومندانان چې جوړ کړي دي یا مثلا په بدخشان کښې ما او تا په سترګو باندې ولیدل چې هلته یوې ډلې خلک وو ټول په یوه تنظیم پورې اړه درلوده له طالبانو سره یې لار ونیوله او ورته وی ویل چې وسلې سره په نیمۍ باندې موږ به تاسو ته تصویر شو تاسې به بیا موږ وژنئ نه دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي تا په جنوب کښې یا په شرق کښې یا په جنوب ختیځ کښې په دا دیارلس کاله کښې به جمې اورېدلې چې حتی نشته مخالفینو ته تسلیم شوي کنې یو سل لس یا یو سل شل کسان خو بېخي ولاړ ټول مخالفین ورته راولی کوي ورته تسلیم کړي
نو دا خو فکر کوئ چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سري قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یوه سیستم کې د
تکل صاحب دغه کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح یوه ډله را پیدا شوه هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرته ولوېدل او مجاهدینو په لاس کښې قدرت نشته او دلته ټول تبلیغات هم دغسې کېږي دغه قومندانان چې دا پخواني قومندانان دي دا خلک خامخا له دغو لویانو جنګ سالارانو سره لاس لري له دغو سره خو د پخوا د دوی تر قومنده لاندې جنګېدلي دي او اوس هم دغه سلاوې چې دوی خوندي کړي دي د دغو په زور باندې سلاوې دي که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروان کښې سلاکوټ ونیول شو دا له دې ډیاره وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شي لپاره ساتلی وو د شمال په زیاتو برخو کښې دغه سلاوې چې دوی ساتي دغه د دغو لویانو تر هدایتو تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري هغو ولس ته او ملت ته او دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کښې نه ور نه کړي زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي موږ تاسې دغه دلته یا دښمن مات کړو یا د سوله راوړو
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کښې د دې ګټه اغېز به څنګه وي فکر کوئ
بلې دا دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي مګر عملیات به کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومنده لاندې کېږي د موږ لوی درستیز هلته درې ورځې تللی وو او زه خپله ورسره په تماس کښې وم د هغو روحیه او مورال ډېر ښه وو خلک ډېر خوشحاله وو او هلته چې جګړه وه هم ما ته ډېرو دغه په حیات کښې تللو کسانو را ته وویلو چې په فاریاب کښې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي دغه د خپل سرو قومندانانو دي د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشې جوړوي او د ملیشې د جوړولو لپاره زه طرفدار نه یم مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کښې د مینې هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي سفر وکوي او هلته د خلکو دغه مورال او رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي هغه ګټور ثابتېږي او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي د هغو د ماتولو لپاره زه په ګټه باندې غواړم
د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه نظر څرګندوو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولی دي
د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنګ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالي ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهاره لیکي، ولسوالیانې د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپلمنځي اختلافات او د مرکزی حکومت بېغوري ده. هدایت له سرپل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالي د امکاناتو د نشتوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر د هلمند څخه لیکي، د افغانستان په شمال کې چې کومې ناامنۍ دي، دا د خپل سرو قمندانانو لاس دی او همداراز ښیي چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مو هم ترلاسه کړي چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربان موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربان موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسي چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسي. د دغې شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغسې چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربن وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد ر نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکره مورد د اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په میری تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربان اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلا سوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمېر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یوه بله موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی. که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوي وای. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، ښایي د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالاتو لوړپوړي چارواکي ګډون پکښې وکړي.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربان موافقه ونشي، نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خپره کړي دي. اسدالله لودین د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه که د پاکستان لوبه. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي، ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمینه برابره کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره دا ده چې د ناروې، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بېلابېلو پلاوو ګډون کړی و او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي که دویم پړاو خبرې د اوربان سبب نشي، د سولې پر خبرو به باور له منځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډرامه که واقعیت؟ دا بیا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشحاله دي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات له نږدې څاري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربان وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې شپږویشت کاله عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي که چیرې د ملا عمر د مړه کېدو خبر تایید شي، د ده مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبري به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه له پخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تېره اونۍ د فدایي محاذ په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې ملا عمر وژل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېدی. راپورونو دوام ته پام وکړئ. د هرات خلکو پرون د سلما بند د یوې برخې د پرانیستو هرکلی وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې، له دې امله خوشحاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کمه شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او اتڼونه یې وکړل. د ښار یو اوسېدونکی وایي
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدوو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسېږي. موږ نن ډېر خوشحاله یو. د سلما بند د جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکټاره ځمکه اوبولی شي او د 240 میګاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسېدونکی وایي
امنیت پولیس اردو ملي کلان میگیرن انشاءالله هیڅ ګپ نه حتی ملت هم از پروژه پر حمایت میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونه سي. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډېر وسره ښه سي. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو یولسو میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1906 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که
هری رود له غلوی دریابونو دی چه اوبای ایران تزی اولا دی عمل از باور لرم چه ده سیمی ده امنیت تنگی دل لردی رو مهمو مسئلو دی. ده سلما بند پروژه ده هند پا مالیم رسته بش پرشوه ده دی بند پر جوڑوولو 300 میلیون امریکایی دالر لگی دلی دی. ده سلما بند کاسا شپش سوا چلویشت میلیون متر مکعب اوب زیرمه کولای شی. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت تر رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور ښایي په پاکستان کې وشي. د کندز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تېرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اخته سیمې وسلوالې حملې پیل کړې چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتو ولسوالۍ کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلاونه راغلي او خلکو ته یې مالي تاوان رسولی دی. د عراق په نام نه دیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلني راپور کې چې پرون خپور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاندې څنګ او نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه لرو او ریدو ته راسره وسې. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلی بندیز لری کړی او پرونې په ملتان کې د دوه کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال زبیع الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاحکار چودري ارشاد سي د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقا او کریم نواز نومیدل پر دار وځړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودري ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د دام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تېر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 168 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومت بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیزو لګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشری حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړې ده. د بښنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یوه قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا درک سو. هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې یې ښکېل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهېږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بیبي ژړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ ووهل سو، خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی، راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې، لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونه تلف کړي، ماتېدونکې ډیموکراسي کمزورې کړي او بالاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډارېږي چې پوځ کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډېر کسان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل سوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله مو کبان یا ماهیان نیولی؟ دغه ځوان د چا کیسه کوي؟
د جلد سره سره د اوبو ته ورکړه کړې او نو بس د جنیټر شکل چلان کړې او د بخ نیولې او د حالت کې چې دی کله غورځېدلې پوسمه کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شوه ملګرو، او د کبانو د نیولو پر مهال کومو مهمو خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسې او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څانګې کې اورئ چې ما نورګل شفق درته جوړه کړې. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مو له کثافاتو پاک وساتو، نیالګي کینو او یا د مضره لوګیو مخنیوی وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیرۍ په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو ښایسته ښکاري او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیرۍ پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کشي یې کوي، همدې ته ورته یو شمېر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کشۍ سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور اماني څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي.
منصور وای
د ابجال او بو کیچوی بیاغه ته د سیم په واسطه برخ ورکه د شکل برخ ورکه نو د کرند مکمل او بو کی تقسیم میږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته وي نو هغه د منځه ځي. دا چې کله کرنډ ورکړي دغه مایان د اوبو نه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي رجګیږي ځکه ډېر سخت یو کرنډ ورته ویل کېږي دا چې کله روزي نو د منځه ځي. که واړې او که لوی وي مایان دي نور هغه شی چې هلته موجود وي یعنې سا اخلي نو طبعا هغه د منځه ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د لپوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب زازیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اورې؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي نو هغو سره تلی و هلته مایان یې نیول. ده سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتلی چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دښته برق واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې آیا دی په اوبو کې ده یا د لین ده سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي و هلته امبولانس راغوښتی و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کړی و همهلته یې ورته ویلي و چې لکه دخکې هېڅ د 100% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړه داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پي جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاوو انواع نور دي چې اکثره یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برخ ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي تې ونیسي تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسي د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی. دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې 150 کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
با برق گرفته میشه، به برق شارت میشه که در جنراتور او بم با نقطه میشه.
برق سره نیول کیگی چه در جنراتورونو پا وسته برقی شارت ورکول کیگی. لاسی با موبوت را چول کیگی چه کبان خکار کلی. چنگک کین خلی او جال که هم نیول کیگی. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم پا وسته خکارول دی. دا د دوی نسل لمن زوری زکه چه واره بچی هم وجنی هغه چه هیز د خوراک نوی دا د دوی قتل عام کوي.
کل شبه داره کل قتل عام میشه دیگه.
دوستان یو بل کب نیون که پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جمعه ته څیرمه کبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دا یې د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موقع میگیریم با جال داره مانه کدم جال میگیریم جال سه اینجا است چار اینجا پنج اینجا است
مخبلا جالون لرو پا جال که نیسو دری اینجا سلور اینجا پینزه اینجا دول دول جالون لرو او کبان پکی نیسو سروبی تا پسیزو غربان سیاد و دست نور و زیونو تا پسیزو سوک چه کبان نیسی دا پیغام ورتا لرم چه پا جال که دی نیسی دا خدا ولده
پیغام و میسته که جال بیرم خوب است.
لونی میوه وشکوا او وی خورا خوونه په تبر موه ها. دیتا ورت خبری دوستانو د چاپیریال ساتنی د ملی اداره مرستیال عبدالولی مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په باس کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداری اصل وایي. پایداری معنا ده داسې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپل منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا منع ده.
دوستانو، کب خرڅون کې پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. دی د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې لسروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگنن جنیدار میگنن نیست شگو میگنن خراب میگنن. حالا سکه بام شما این محیط زیاد در وقت موطن هم
در سوک چی در جنراتورون پا برق شهر تا و در بام پا وستخ کاروی در طول نسل لمن زودی او سگوره کنه در طالبان پا وقت که با مگل سروبی دیر کبان راودل دو دری تن ماهیان بر راودل که دل او سطول لپاکستان راودل کیگی. هم داده چی مگ خپل زان تا زر رسو نو ولی باید زان تا توانو رسو بجال که باید دونی سوچی همیشه و بوسی
چرا با خود زرار رسو دین کرد جال بگیرین یا مو دایر وقت باشه
وطن جنت نشان ده گلان پگی کرم هما دروخ نگران ده گلان پگی کرم
هم زولو ده پرویز محمد خبری تک زیر شونو رختیا هم مخپل پخا پخپل پتا بروهلی هغه کبان چې لاس روبی با مترلاس کول اوسی لنورو حیوادونو راولو زکه خوایی کنا چه خپل لاسا تمی دخمنیه پده هیلا چه نور خپل پخا پتا برو نوهو او خپل لاس ده زان دخمن نکرو نانانه تانده چانگی رانغالو تانده چانگی پر فیسبوک پیدا کرده پتا دا facebook.com/تانده چانگی دا ازادی رادیو پر ویپانه دا او نور خپلوانی هم آوریدل شیب www.azadiradio.com او زما پر ده برکنا لیک پتا هم خپل نظرون را سرا شریک ولی شه shafaqn@rferl.org خدای پامان
زدا وطن خوب دان خرم خدمت به ضرور کام زدا وطن خوب دان خرم خدمت به ضرور کام پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور کام پکی د عمر خزانه خرم خدمت به ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خپرونه پیلوو ځینې نارینه وو ته دا شرم او نه ښکاري چې میرمن لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي دا کار څومره ګټور دی روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو مګ پټولنه کې ځینی خلک دا فکر لري چې خځه نشي کولای ګټوټه وکړي او لاسته راوړنی ولري دوی په دې فکر دي چې که میرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یوه اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالی ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنې پوه نه شول پې چې د ښځو نه کار کول د ټولنه له فنج سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهوو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
پښتنو کې همدا خبرې دي او یو نجلۍ هېڅ وخت یا یوه ښځه هېڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په ازاد توګه خپل ژوند وکړه او د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې یوه نجلۍ یم چې د کورنۍ والا یعنې ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی، تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبرې خو معمولې دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
زمون په کورنۍ کې ممداسې یو شی تیر شوی دی چې زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی ده، نو د خپلې خور مېر ته وایي چې یعنې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي. څه دا غلطه خبره ده؟ نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي، که نه له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یا کور دا یا د کور دا دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. په باوجود مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده پکې خپلې ښځې دم پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د اما مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د اما صاحب په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وږمه وایي د دوی اقتصاد ډېر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي یې ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به یې خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد نه دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو مالی مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم. نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي چې نه دا سې هغه خبره ده، مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي چې وایي دا د ښځې معاش ته ناسته، مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بې غیرتي ده، ښځه باید معاش وانه اخلي. خو دوی ته چې دا هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملی چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یو یا مقصد وځي د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي. خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولي مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولي ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه تېری داسې یو خفګان احساسوي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې زور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم تم ورته نه لرو چې یاره دا د معاش ولي او د هغې د معاش لپاره دې زما خط دغه پته مه اوسېږي. خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي: زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم د دوی ستونزې هواری شوې دي او ورځ تر بلې ستونزې هواری کی.
زمزمه وایي: د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي: مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولای شي، مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولای، حتی زړه به یې نه ښه کاوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي، او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ځې باتورانی وي. هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزای نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزای کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا: زمک د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل له اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لرې ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به یې تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یوه خبره کوي چې وایي: زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر یې په یوه وزر الوت کړی دی. نو یو وزر نر دی، بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محروم ګرځول شوی دی. دا ډېر غلط کار دی. په دې چې که په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسانو ویشي. که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي. نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري. ولې به کار نه کوي؟ ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک فایده نه شي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همداراز زیاتوي: دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود. تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ور او په خپلو هڅو باندې، په خپل زیار باندې دوی ته ثابته کړي چې زه تر تا کم نه یم، بلکې تر تا ښه هم یم. هر میرمن دغسې وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتې په غاښ شي.
د دیني عالم احسان الحق حنفي په وینا: میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپله خوښه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو ښځینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرعاً هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، معاش واخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی مونږ ته دا خبره روښانه ده، مونږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټول ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتل را چلوي، واښه او ګیا بیا چلوي، نو خو دا هم ګټه ده. څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ښکاري، نور راته پیغور ښکاري، نور راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بېننګي ده او دا بېغیرتي ده او دلته بیا مونږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نه ستړي کېدونکي همکاري او همدردي ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نوعیت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسپکس پته مو دادی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو